د امرودین د مړینې خبر اته کاله مخکې پر رسنیو کې خپور شو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې کوي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډیره تکیه، د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2024 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خپور کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری یې ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس بې دندې شوې. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپل کور کې یوازنۍ ډوډۍ راوړونکې وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنې ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عابده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکې وه هم وایي خاوند یې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلی.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې کسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یوه خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بې دندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د ښې همغږۍ او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2024 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، له دې سره د لنډې خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د ادبي کلتوري پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلی یم.
کسوک غواړي چې خو خوشنويسي سينو باید هر اورز یو سات دو سات درې سات سلو سات دوامدار تمرین ولري.
شعر لرو
یا رستا عشق د شاباسي ول نه دی تا د خوشحال بابا پرنګ و نه کړ
په خوښ کې مشاعره شوي تارق وزیر یو کتاب لوسته محتوا یې را سره شریک وی
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی آسان دی هر څوګر باندې پویږي او د هر چا لپاره دی
یو لاندې کیسه هم لري
ما خام تیر پر اخرې دوه چې موټر دی یو زول کور مخې ته ودرید
د خبرون په پیل کې د موسیقي د دوم رو شوی هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوی د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلی کې چا مړې نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 23 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press Agency Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلی مګینس وایي
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. تاکل شوی ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. که دی ژوندی وای روان اونۍ به 90 کلن شوی و.
Why, well, say.
الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینېدل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازېتوب واخیسته. د ده تر مرګ درې کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې د خپل کور د غولې په یوه کونج کې تر وی بالاخانې لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتي. دا ازادي راډیو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو ل درناوی په راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانه لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بی جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګنده کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نور یې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دستمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دستمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتوسوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډېری وخت هغه قبر ته ورځي، خونه یې راجارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډېری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
بله ورځ هم راغلي وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو دا وکړو بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره وي که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي دې راځي دلې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغی زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نموت سندرغاړي خان قرباغی د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ ښه خط څه ځانګړتیاوي لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کیدای شي؟ خو دا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي. رسامي
مخکې کړې وه خو بیا دا ما خط چون توجه می دیره و او خط او رسامی دواره هم حال مخته وړل د ستونزمن وی کسی غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسیږي یو ځای ځان ته ونیسي نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلود جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې. نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونه
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
توخانی خطاطان خو هغه خو یو حد کړو هر استاد خپل یو سب درلود او لري اوس مهال ډیره خلک دا وو پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم هغه حروف چې ماته خخ کاری کومه جمله چې زه لیکم هغه بس مشخص دی یو کس په سب باندې نه ده. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې هغه راغستي حروف بیا چې کومه کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کارم.
یعنې تاسې خپل لاره ځان ته تعقیبوئ خپل سبک لري په خطاطۍ؟
نه خپل سبک خو نشم ویلی خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې چیزله وکاروم.
کاکړ صاحب د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کیدای شي چې راته ښایسته ښکاره سي لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي کاري کړی وي یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي ډېر درای کړي تجربه لري نو حتما هغه کیدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژنو.
کاکړ صاحب زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بېرته تکرار کړم تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کړئ په دې کې شک نشته چې شاید څوک نشي تعریفولی خبره فلسفي ته وځي لیکن د یوه ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید ووایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دی اوسې چې هغه کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. استاد په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل هم تکرار کړم دا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکلي وي زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي. نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخشئ، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره که تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم. ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنې در نه معمولي اخوا دیخوا شي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې بے توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهېږم کېدای شي همداسې وسي، خو خوشنویسي موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډېر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي، خو ډېر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ته په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا معنا هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای؟ کېدای شي چې تېره اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی، یو بیا یوه میاشت وروسته هماغسې نه وي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسي یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي، که دوه ورځې دې ونه کړ بیا هم داسې مسلسل خبرې کړي. یعنی دا ستاسو خبرې ته راځم، خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم، زه واقعا زه خپل هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویس وسي نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلد
نشم. او کاکر صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بله، و داسې وخت ما راغلی چې زه شپې دوه بجې له خوبه جګ شوم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته رمه شوانه او کڼکې او رنګ اخیستی دی تار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور یې ځان ته کش کوي.
له ښاغلي کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
شعر ته به مخ کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم، د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوېدل وم هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ، کله دې هم خوی د لونګ و نه کړ. یار ستا عشق د شاباسی وړ نه دی، یار ستا عشق د شاباسی وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنگ و نه کړ. په خاموشۍ می څنګ نه تیر شولې، په خاموشۍ می څنګ نه تیر شولې، نن دې بنگړو هغه سې شرنګ و نه کړ. پلوې باد سره په جنگ اخته و، پلوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړل. پرون وعده و هیڅ څه خوند و نه کړل، رباب زما په غېږ کې ترنګ و نه کړل. دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دې قبرجنې غنم رنګ و نه کړل. کله دې هم خوی د لونګ و نه کړل، هیڅ دې زما پسې نه جنګ و نه کړل.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونې مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د ځایي شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست ښار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځای میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځایه پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله لوخیل پر راپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیل شي.
زماستر گو کې اوخ کې ستاند تل لو بهانی خجوړ د کړې بیا دا پری خو د لو بهانی زماستر گو کې اوخ کې ستاند تل لو بهانی
داد خوست ولایت صبری او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایي فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن، ملګرتوب او یووالي په موخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بنډار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینا کې تیګ زړه وبشي چیوانه څوپه مې په زړه شي په لار اتم داس کر نو شي مو د جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې هغه داسې ټپې کوي چې خاص دی پکې غواړي ریحانه چې په دې وخت کې غرزای نه کوي مړې.
د صبروی سیمه چې په خاله جګړو ډیره زیانمنه وه، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښېدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل:
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې یې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده، او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بنډارونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اورېده. په خوست کې سری شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیماً زموږ له ژوند سره ارتباط لري، او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دواړو برخو هم علمي پیژندنه موجوده ده او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځان نور باندې پوهېږو او څه ګټه راته لري. مثلا خوب دی، تعریف دی خوب شی دی، ته خوب تعریف مو کړو، بیا څه ډول ښه خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول له منځه وړلی شو، یا مثلا عادت چی شی دی او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول له منځه وړو، څه ډول ځان عادت کوو، یا ذهن څه دی، د ذهن پراختیا دغه شیان. نو ښه ځانګړنه دا ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. په انګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا موږ ته تش انګیزه راکوي، درته وایي چې مثلا میلیونر شه، خوشحاله شه، خفه کیږمه، دا وایي خبرې دي کنه، ځکه دلیل نشته، لاره خودل نشته، مهارت زده کول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو بیا هغه برخه ده چې په هغې کې بیا تا ته مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لاره در خودل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خودل کیږي، او عملا درته مثال خودل کیږي چې دا کار بل چا څه ډول کړی. روپانه په واقعیتونو ولاړه ده، په علم ولاړه ده، علم دی. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزې خبره کیږي، مثلا د غربت سره، له نورو شیانو سره مبارزې درته توصیه کیږي، انګیزه درکول کیږي، نو په همدې کتاب کې داسې څام شته چې دا ادعا شوې ده، او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلایل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څه ډول، نور خلک تر یو موقع پر رسیدلي، تر یو ځای رسیدلي دي، له کومو ستونزو را تېر شوي دي، د هغوی له تجربو موږ زده کولی شو. دا بیا که انګیزه درکول کیږي، نو تر شا یې داسې هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بېلابېلو موضوعاتو، مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکو چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور دی، او دغه ډېره برخه یې لاشعور دی. نو هغه اېډ هغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې بیا ټول عمر د په شخصیت کې د تاثیر لري، او د په کړنو کې څرک لګیږي، له هغې خلاصون نشته. نو اروپانه کې دا بحثونه هم شته. مثلا په تیر ډېره موږ خلک تیر چې وي خپل هغه یوازې غم، غمجنې خاطرې، داسې څه په یاد وي چې غمجنوي، داسې څه ځان ته را یادوي چې غمجنوي. خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده، څه ډول اوس له هغې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده، او په لشور هم بحث شته. او بعضې اروایي ګډوډې، مثلا وسواس، خفګان، سادیزم، نرسیسیزم، مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند داخلي، او دا یوه اروایي ستونزه ده. نه مثلا ډېر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري، خو ځان ډېره مینه لري، او نور څوک ورته ښه نه ښکاري، لار چې ځوان ځان لوړ بولي، دا هم اروایي ستونزه ده او لارې شته. او تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو، مثلا اضطراب لرو، نو د دې په لاملونو او حل لارو هم بحثونه شته. څه ډول یې له منځه وړلی شو، یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو، په عادت باندې بحثونه شته. او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه را خرابوي، زموږ ژوند ډېر تریخ کړی دی، نو پر غوسه هم علمی بحثونه شته. همدارنګه شخصیت د شخصیت تعریف او د بیلابیلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی، مثلا د فروید، گوستاو یونګ، کریچمر، اریک فروم، بعضې نور کسان د خوب په اړه، د فکر په اړه بحثونه شته، مثبت او منفی فکر څه ته وایي، په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده، ځکه تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم، زه چې ښې پیسې ولرم، زه به خوشحاله یم. خو چې هغې حالت ته ورسېږي بیا هم خوشحالي نه لري، ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي، ټوله ورځ سرګردانه وي. نو خوشحالي یو چل زده کول غواړي، دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري. زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کېږي. خو خوشحالي بیا لږ تره بېله ده، دا خپل چل زده کول هم غواړي. مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لرې یا هغه لومړني ضرورتونه دې پوره وي، یو کتاب واخلي، څو ورځې ځان خوشحاله پرې وساتې، پرې عادت شي، مثلا له موسیقي چار چا وته لس رسای دی خوند اخیستلی شي. داسې بېلابېلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي. نو په دغه باندې هم بحثونه شته. همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بېلابېلې خبرې دي، اروایي ارامي څه شی ده، مثلا لکه وړاندې مې یادونه وکړه، بعضې روپانیزي مشاورې هم شته دلته، مشورې دي چې بېلابېلو برخو کې دي. یو ځینې وړې جملې راوړل شوي دي، وړې جملې بعضې انګیز شوي، لکه یادونه مو کړه وایي وندې وي، خو بعضې ډېرې ګټورې وي، ځکه ځینې جملې بیخي دي یو چا د ژوند نچوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې لاغو هم ډېرې ښې استفادې کولی شو. او وروستۍ برخه کې بیا لس روپوهنیز حکایتونه داسې چې مثلا له روپوهنې سره تړاو لري، داسې حکایتونه راوړل شوي دي، او دا هم موږ فکر کولو ته امرابولي، مثلا له کومې زاویې ورته ګورو، او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی، او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د روپوهنې د محصلینو لپاره، او همدارنګه لکه له نوم چې ښکاري د ټولو لپاره، ډېر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک ورباندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی.
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره پاړی خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې، له ازادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالی دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو.
کرولا موټر راغې، فکر مې کوو چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي، ځکه موږ دیارلس کسانو. خو داسې چیرته وه؟ عجیبه ده، بیخي ډېر عجیبه ده. څلور کسان یې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کېنول. زما زړه تنګېده، ښه وه پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل، ځکه یې په مخکې سیټ کې یوازې کېنولم. څو ساعته ووتل، د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماښام تیاره پر راخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وې. موږ باید شپه همدلته تېره کړو. د غواوو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل. شپه تېره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو. ګیم به مو له یو ځایه بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوند یې وکړ. له غرمې وروسته یې بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخ یې پوښلی و، او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. د خبرو یې وهل زیات کول. د جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې چیرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه و، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و، بدنونه مو ټول ټپي ټپي و. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول. نور طاقت راکې نه و، مجبور و ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تېرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. د ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو: لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدار به هره ورځ راتلل،
غوا مو خرڅ کړه. سورګل دکاندار ته مو 6000 افغانۍ ورکړې او 10000 پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي مور لامین ماما څخه واخیستې، خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله او ویې ویل، مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا سجی راډیو د دې اونۍ اسجی راډیو مچله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې سه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Thank you. خرڅنی دی روا روا